وکړي د دې سات لاندو خبرونو ته چې اجمل انجمندي کوي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي څلیرش کسان ژغورلي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلیرش قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته تنه کان کیندونکي د ګازو د چاودنې له کبله وژل شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیول شوی دی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې د ملي امنیت د ریاست مامورینو د تروریستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دېرش کسان نیولي. په هلمند کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د سنگین او واشیر په ولسوالیو کې دا دوه پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد ته په سفر ورغلي د پاکستان صدراعظم عمران خان سلا کړي چې پر خپل شریک پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو ګډ ځواک رامنځته کړي. دا خبره نن د دواړو هیوادونو د چارواکو په شریکه خبري غونډه کې یاده شوه. او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اوکراینی کومیډین ولادیمیر زلنسکی د خپل سیال پیټر پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام لپاره افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلامیه کې نن ویلي چې د غوراوي کمیټې 2019 کال د یو ورځنۍ نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د لوبغاړو په دې نوملړ کې لوبډل مشر ګلبدین نایب، شهزاد محمدی، نور علي صدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان ارمان، دولت زدران، افتاب علم، حمید حسن او مجیب زدران شامل دي. همداشان اکرام علی خیل، کریم جنت او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوی دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد سی ویل چې دغه لوبډله د هغه درې دېرش افغان لوبغاړو له منځه جوړه کړې چې په سویلي افریقا کې له تیرو څو میاشتو په تمرینونو بوخت وو. خغلی احمد سی د تیز توپ اچونکي حمید حسن بیرته لوبډلې ته راګرځېدل هم ښه زیری بللی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ګل سرخ ترنوان لاندې د تکواندو سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ به مزار شریف کې ترسره شي.
د دې ماهی سور په وخت جام ګل سرخ در ولایت مزار شریف خواهیم داشت.
نوموړي وویل چې د سیالیو مخکښ لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د هندستان د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په سلوختم لوبه کې به نن راجستان رایلز او ډیلی کیپیټلز لوبډلې به د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ډیلی لوبډلې په روانو لوبو کې تر دې دمه شپږ لوبې ګټلې، خو راجستان بیا د دریو لوبو په ګټلو سره تر نورو لوبډلو وروسته خو تر رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې وړاندې ده. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا سن رایزر حیدرآباد، کلکته نایټ رایډرز لوبډلې او رایل چیلنجرز لوبډلې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم چینای لوبډله د دې سیالۍ په بایللو سره لا د سیالیو د جدول په سر کې ځای لري، خو حیدرآباد لوبډله بیا په دې بریا سره له پنجاب لوبډلې وړاندې شوه او د جدول څلورم ځای خپل کړ. تر دې دمه چینای لومړی، ممبئی دوهم، ډیلی دریم او حیدرآباد لوبډله څلورم مقام لري.
زما شخلا آزادی رادیو آوری چلور بجی او چلور زیرش دقیقی شوی. دازاری رادیو خبرانی ده ماشام تر او بجی دوام کبی. خوست ده مرکزی حکومت چخه و رغیلی پلاوی ویلی چه ولس مشر با دی ولایت پخپل راتلون که سفر که ده پاچاخان نریوال پوهانتون ده منصر ده برکشیش دی. دوی هم دار از وویل ده افغانستان حکومت للوری ده غلام خان بندر ده ترانزیت که دو قانونی پروسه هم بشبرده شویده. لسیمی چخه ده نجیب الله الو خیل راپور آوری.
د افغان حکومت چارواکی وایي چې په خوست کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې به یې د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچاخان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یک شنبې ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته په خبرو کې وویل
د پاچاخان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده خو کوښښ به دوي چې د ټکنالوژي په برخه کې د ساینس په برخه کې او بین حال کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي نو کوښښ به دوی وکړو چې په راتلونکي څو میاشت کې کله چې د رنبال فیصد جلوف کوست تصریف راوړي د دې پوهنتون د برخه ښودلی شي.
خوست در پلازمین کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوی په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر دکتور نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. با خبری ناسته که خوست والی حلیم فدایی هم وویل چه د پاچاخان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمه وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچاخان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي د هغوی دپاره ساحې تشخیص شوې او د دې دپاره به یو هرخیز جامع تخنیکي ټیم راځي چې ډېر پکار دی. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک
کار دی. ولسمشر خوست والی غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه په باب ویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
غلام خان بندر په اړه باندې د افغانستان د حکومت له لوري هغه ټول مسایل نهایي شوي دي او یوازې پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده چې هغه بیا د مرکزي ادارې
حلیم فدایی زیاته کړه د دې لپاره چې د خوست هوایي ډګر په نړیوال معیار جوړ شي 2500 جریبه ځمکه یې لسو زره جریبو ته زیاته شوه او د ښار جوړونې او عرضې د وزارت له لوري ورته رسمي اسناد وسپارل شول. دغه په خبره چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر لپاره د یو معیاري ترمینال د جوړولو چارې هم پیل شوي چې په لنډو ورځو کې به د کارونو د پیل رسمي پرانیسته وشي. خوست د ولسمشر غنی له وروستي سفر وروسته د د دشمنو د امریکولو د ارزونې لپاره دا دویم ځل دی چې ولوړ پورې حکومت پلاوی خوست ته سفر کوي.
په ورزغان کې ځینې خلک وایي چې په د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو ځل بیا جنایي جرمونه زیات شوي دي او همداراز خپل سری وسلوال هم ډیر لیدل کیږي. په دې اړه له ارزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف یولا شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ ښار دی چې یوازې څلور جادې دي او په هر چوکې هم ګام پر ګام لیدل کیږي چې پولیس د ښار د امنیت د ساتلو په موخه ولاړ دي او تلاشي کوي. خو د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوي او خپلسري وسلوال زیات شوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته وویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسي کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې دکانونه بعضې ول سوي دي او دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و د دیرلس کالو چې هغه په شهادت رسولو. زرواکې ډېر سوي دي، خودسري ډېر سوي دي، دریشي نه ورسره، ټوپکان ورسره یې بس نو څه ویره موږ لرو د خپل ځان.
د دې ښار یو بل تن اوسیدونکی احسان الله نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړي. دی دولت ته خواست کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي څو په ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
پر دې اړه ولا موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي. موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په روزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
دا اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا د خلکو یادی خبری ردوی او وای چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. ډګروال محمد خطاب خنجری وای چې اوس د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په موخه یو ګاډ ګارنیزون جوړ کړی چې ښه پایله ورکړي.
شما شاید شاهد از این باشه که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبری است چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه و، خو اوس ما په دروازو کې ګمارلې دي. د ښار په مینځ او دروازو کې مو جدي تلاشۍ روانې کړي. زه بریالی سوی یم چې د ترینکوټ ښار امنیت خوندي کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره په 15 کیلومترۍ کې د اورزګان د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله محاصره کړي، او د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له بلې خوا په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د جګپورو دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په سزا محکوم شوي دي. د افغانستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ، یعنی نن، د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 جنرالان او د بېلابېلو وزارتونو 9 معینان محاکمه شوي دي، خو د کابل یو شمېر ښاریان موافق نه دي چې مجرمانو ته په وخت او سمه سزا ورکول کېږي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
که څه هم د افغانستان لویه سرنوالی په تیرو څو کلونو کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د محکومېدو خبره کوي، خو د کابل یو شمېر ښاریان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه په فساد د تورنو چارواکو د محاکمه کېدو جدي اراده نه لري. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قانون یوازې په ولسي وګړو عملي کېږي، خو زورواکي او حکومتي مقامات ترې برأت اخلي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې که عدلي او قضایي ارګانونه دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو د جرمونو او فساد ګراب به نور هم لوړ شي.
کسایی را که مثلا پول دارن، واسطه دارن، اونا سرشون چی تاثیر نداره. کسایی که غریب هستن مثل ما واری سر اونا تطبیق میکنه، باشون شاید تطبیق سر مخامات دیم. گفتم کسایی که زور دارن امکانات و پول فکر نگرم با اون سره دیگه رازیم هست سرشون رو تطبیق کرده بتونم. کسایی که دیگه زور ندارن، به واسطه هستن، پول ندارن، سر اونا طبعا تطبیق میکنم.
او چه دیره که خاصی مردم است، او چه دیره که خاصی ملت و بیچاره و غریب است، هیچ برآورده نشده در همه امورات کاری. اما کسای پول دار و گپ سخن استن و زوراور استن و موتر دارن و دولتی استن و برادر عزیز دورای چی گپا تاثیر هم نداره. و
یوازې د کابل نه بلکې د کندوز، بغلان او کونړ په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فساد د ککړو حکومتي مامورینو د نه محاکمه کېدو شکایتونه وکړل. له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم ویلي و چې حکومت باید د هغو فاسدو چارواکو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د څرخی پله د زندان مسول، د یو شمېر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرازق توحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري په سزا محکوم شوي دي. له دې ټولو سره سره لوی سرنولی وای د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې مهاله د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون 212 تنه مجازات شوي دي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 تنه جنرالان او 8 تنه د بېلابېلو وزارتونو مرستیالان محاکمه شوي دي.
در بخش مبارزه با فساد اداری
دیوای د فساد پوړاندې د مبارزې په برخه کې اوروسته د فساد پوړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو وروسته کوم کسان چې په دې مرکز کې په سزا محکوم شوی دي 212 کسان دي، چې لړلې وشپېته تنه د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي دي. همداشان وشپېته تنه نور ممنوع الخروج او د 28 دندې ځنډول شوی دي.
تعلیق وظیفه شیدان در جریان تعقیب عدلي.
د افغانستان لوی سرنوالی وای دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي، او یوازې په 1290 ملي کال کې لوی څارنوالۍ له 2000 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغون جنو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوې ناوې له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې میندې او پلرونه یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوې ناوې به یې ترسره کړي؟ نیز اړخه له بد چلند میړونو سره د نوي ژوند پیلول خزي له کوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي، دا ډول اولاد باید په دې قانع شي چې د ستونزو لري.
زما همکاري فرشته غنی په امدی اړه یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې له یو ټولن پوه سره مرکه هم لرو، خو لومړی راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلۍ اړه ده د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټې تر منځله ورسوي چې یو له دې مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتات، بې پروا او بد عمل میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې او ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته ولیدی، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دنده هم په غاړه واخلي. له هغه ښځو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړي وای، له واده وروسته له بد چلند، میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا دیرش کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند په رفتار او چلند کې اصلاح راولي، خو ونه توانیده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګي یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلي او ټکولې ده.
خاورم بسیار بدخوی است.
خاون می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنده خوې ورزنه کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو د سترخان به پوري وه او زبې وهلم. دا سې کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم چې څنګه تیر شو. خو اخیو وینډور مې راته ویل چې خوش وچره واده شوي. خاون خودی من اصلاح نکړی شو، ته به اصلاح کړې، خو ما چې هر څه کول نتیجه نه ورکړل.
کوشش کوم دیګو نو فوش کې بده ګو نو قصو
لامینه او صمیمیت ډاکی فضا را منست کول د خزی او خاوند خوشاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینی خزی د خاوند لمینه به برخی دي، بلکې عادي ژوند هم مختن شي وړلای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 15 سلوي کلنه نجيبه وای له هر ممکن لارې کار واخیست تر څو خاوند د له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي، خو بریالي نشوه. نجيبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش او بو هم سوځولې چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درستو موري د سارا کې وو، د نړیوالانو سره ګرځید، هیڅ فکر وو شپ کور کې نه وو. زما خزه ستا د ما یوانان د ما لاسو باندې جوش او بو ته یې خو مې وسواتین د څه حال ورځ ډیره بدخوی سره یو ځتی.
نجيبه اوس په یو دولتي اداره کې د اجری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال، دوه کال، درې کال څه تیز مجبور سم ځتی مې کېنول. اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي. زتم خپل مې کېنو زاري مې ورته کوو زر مې کوک دد ویل ټکل زت لاس واخلس پیدا د مخوې ده. زت ډیر حال ورځ بعد مې ول زو د لاس مات څو سر مې مات څو خا مې مات اسو دا څه حال ورځ د نن ورځ پوره دای مرس یو کال یو نیم کال کې لګ زبیا غم.
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکو علي محمد بیا وای خزي دا ورتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
او ودونه هډیر ګټه کوي، اصلاح کیږي، خپل کور غم کوي، نه نوې پیسې سره اصلاح کیږي.
تاسو ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې د شیول کلیوانیان چې کله واده وکړو اله پوه شو چې دا زمکه د اسمان ده نه پیدلو. مونږ دا دیوال سره جنگ وکړو چې مستو چې ادمو کو اله لار تراول
کڅ هم د خزو جوړښت عاطفي او ظریف دی خو په زیاتره وختونو کې تر ناری نه وکړه کې او د ډېری حوصلې خاوندانی پاتې شوې دي دوی نه یوازې د کور او کلی د اړیکو ساتلو کې مهارت لري بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي صغیرا ول هم د خزو څخه ده هغه کڅ هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېری سختي لیدلې خو وایي نه یوازې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستي بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نشي نیولی
وي به ګرځي او راځي به کوڅې ته یې ډب ډب یې پچولې بې بې وایي مور ته چې ولې دا داسې وکړه دا څه کاره ده چې ماته یې ناوخته راځي ملګرو سره تلو منډیوال سره تلو مې دا شی نه خوښتات دا د خدای نه غواړم چې شکر ژوندم اول ډېر خراب تېر شو اوس به ډېر ښه ژوند دی درې زامن مې دیوه مې لور د ټول ورسولي دي کو هغه کور کې کور م بابای په نامه مې هغه کور کې م بابای په نامه مې کور دا ټول خود زم مشره مې او ښه خدمت مې نن غاین دي کا زامن مې چې درې تلور زل چپ نه ک سر مې زامن دي راځي اول به په ما چپي
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خې او لټولو اخلاقي اصول سره برابر انجونې انتخاب کړي خود انجلې لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي خزو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د انجلې لپاره څومره مهمه مسأله ده په اړه د کابل پوهنتون استاد په هنیارا شبنم صالحي وایي
کوم فکر وکړو کومالک ستونزه لري او د تنجلی واده کې په خصوص د افغانستان باندې ټولنه کې شرط موږ طلاق هم یو بد پدیده ګڼو موږ د انجونو ته ډیر حق ده نور کو او په خصوص ک کوم انجلی طلاق واخی ورسلغه حتی خپل خزي ورته غیت په خسترګنه ګوري ټولنه غیت په خسترګنه وي موږ ول دست وقول او شو بل څوک داسې د مودي پر دي خپل ځان قرباني کړي حداقل انجلی ته وایي چې موږ زوی د ستونزه لري او تاسو تل ځي هغه لیونی سر سر کار لري هغه څوک چې رواني لحاظ سالم کس نه ده هغه سر مخه کوي دا نه وزنه چې خپل اهمیت نه پیږي د مېرمنې په اهمیت نه پیږي تاوتریخواله او حل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسیږي یعنې دا په خپل د تاوتریخواله اساسي لامل ده د ټول د جزاګانې ټاکلې دي هم دغه د حبس په شکل ده هم د نقدي جزاګان په شکل باندې یعنی قانوني حل لار ورته لرو ولې موږ اصلي ستونزه په تطبیق باندې
د افغان خزو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي
میړم را سره هغه ایستید لرګی را ته وښکو د سیو تر بوالم
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو
شخصي د حل لارې ددي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ
تازه واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري
تسلاده د لغمان ولایت سودین کوم کله چې هغه والدین نشي کوله چې هغه اصلاح کینو یو وړه جنې چې خپل هغه هم نه وي ژوند لار ترغلی او هغه څنګه کوله چې هغه اصلاح کینو دا غي ژوند هم تبا کیږي خوند د اول نه صحیح نه تربیه شوی نو ځکه په دې باندې نه پويږي چې د خپل سره به سره رقم رفتار وشي او کله چې دا غي اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پويږي چې څه رقم یو خپل روسيږي نو کمال یو کورنۍ لمنځي
احمد شاه وطن جارم د کابل ولایت سولونکم دا خبر هو حقیقت ده چې میرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري انسان ته نږدې کس خزوي خپل میرمن او ډېر ته محبت وسره کوي نو دا هر خبره مثلا کولای شي خاوند ومني واغه د بدلار نه مني شي
خوګوردونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریخه د غوي کورنۍ روزنی او ټولنیز وړي کوتور ګرځي خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمونې دندې د چا په غاړه ده د خوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې خزه تر کومه حد قرباني او څومره ګټوره تمامې دی شي د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتې غنی له ټولنپو او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي؟
که د اولاد په کړو وړو کې، د اولاد په چلندونو کې ناانډولۍ لیدل کېږي، یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي، یا بې نظمه وي اولاد، یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یوه حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړه. ځکه که نور انسانان لږ اماده وي د واده کولو لپاره، دا ډول انسان هیڅ نه ده اماده.
د دغه کار منفي اغېزې په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کېدای شي؟
دا د یوه ډېر خطرناک غچ اساس کېدلی شي. د دوی چلند له خپلې کورودانې سره واوړي، دوی ورو ورو هغوی ته په یو غضب بدل شي، او شاید هم ډېر وړ شی بهانه کوي په ډېر غط بد غچ لاس پورې کړه، حتی د هغې د ژوند قصد وکړه.
ښاغلی سمندر، که دغه هم راته ووایي چې په خپله د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران د دغو کسانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
کله چې پلار مور ګوري چې د اولاد په کړو وړو کې ناانډولي ده، بې نظمي ده، چلند یې ناوړه وي، نو دا پلار مور باید ومني چې اولاد یې یوه رواني ستونزه لري، یوه دروني ستونزه لري، یوه فردي او شخصي ستونزه لري. دلته حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته وروستل شي. دا یو. دویمه خبره دا ده که چیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولنی وضعیت وي، د پلار مور کړنې وي، دوی باید په خپلو کړنو کې تغیرات راولي. دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی، نو ځکه باید دا غم د خپل وری وي.
که چیرې په پای کې دې ټکي ته هم اشاره ولري، هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي یا د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه د ټولو ځواکمنه انرژي ده. ښځه د ښځې ښکلا، د ښځې لطافت، د ښځې اوښکې، د ښځې یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه ذوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکړه پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینهګر زړه په کار واچوي. خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې مینې سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي پرته له دې چې ژوند د فاجعې پر لاړ شي. بیا نو ښه دا ده چې په ډېر خلوص، په ډېر آرامه ژبه لارې سره بیلی شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
غنن سوای راتا مخکی مخکی کیږي نن، غنن سوای راتا مخکی مخکی کیږي نن، غد تن کای مینه، غد تن کای مینه نغمه راتا غیږي نن، غنن سوای راتا مخکی مخکی کیږي نن، غنن سوای راتا مخکی مخکی کیږي نن. اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگ خندا گانی دی، بھاگ خندا گانی دی، ولا رات خندی گی نہیں، غنن سبائے راتا مخکی مخکی کیږي نن، غنن سبائے راتا مخکی مخکی کیږي نن. دروغ قسم نو دی دروغ حق دروغ قسم نو دی دروغ حق دروغ قسم نو دی دروغ حق انتظار دے حق انتظار دے توری شپی دی چورنی گی اگر نن سبائے رہتا مکم